دولس بجاو دیش دقیقې شوې لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د دایکندي سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې اووه سرتیري وژل شوي او اوولس نور ټپیان دي. د پکتیا ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په ګردې څېړۍ ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د حقاني شبکې شپږ وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. دوی همداراز وایي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې اووه تنه مشکوک وسلوال هم نیول شوي دي. د فاریاب امنیتی چارواکی وایي د میمنې او بلڅراغ ولسوالیو ترمنځ لارې د پاکول عملیات دوام لري او په پښتونکوټ ولسوالۍ کې 15 کلی له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې له هغه سره خپل اړیکې ډیر زیات ښه وبلل، خو په عین حال کې هغه ته خبرداری ورکړ چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د لاسوهنه نه کوي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ترامپ او پوتین د امریکا او روسیې د دوه اړخیزو اړیکو، د ایران، سوریې او وینزویلا د اړوندو مسایلو او همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو د کنټرول په اړه خبرې وکړې. سلګونه مظاهره چانو پرون د قزاقستان په جنوبي ښار اریس کې لاریون وکړ. اعتراض کوونکو د دې ښار د مهماتو په یو دیپو کې له 14 وروسته لویې لارې بندې کړې او غوښتنه یې کوله چې بل ځای دې ولېږدول شي. او د بحرین حکومت په بغداد کې د دې هیواد په سفارت د یو شمېر اعتراض کوونکو حمله دلیده او په عراق کې خپل سفیر د سلام مشورو لپاره راغوښتای دی.
د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو شورا په روسیې کې د ولسمشر اشرف غنی حکومت غیر قانوني وباله او د سرپرست حکومت د جوړېدو غوښتنه یې وکړه. د سما رایا سما حق په پروګرام کې دا موضوع څېړل شو.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارای زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا وروستیو څرګندونو ته ځانګړې کړی. د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا تیره اونۍ د ولسمشر غنی حکومت غیر قانوني وباله او د سرپرست حکومت غوښتنه وکړه. دوی ویل چې د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ملي وحدت حکومت موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیدلې، خو د افغانستان جمهور ریاست وایي چې سترې محکمې د جمهور ریاست انتخاباتو تر پای ته رسیدو او د بل ولسمشر د کار له پیل پورې د ولسمشر محمد اشرف غنی د کار موده غځولې. ارګ د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا وروستۍ څرګندونې کمپاینی وبللې. بلخوا د جمهور ریاست یو شمیر نور کاندیدان بیا د جمهور ریاست د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان جمهور ریاست انتخابات د روان میزان میاشتې په شپږمه ترسره کیږي چې دغو انتخاباتو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت د پخوانی سلاحکار هنیف اتمر په ګډون 300 کسانو ځان کاندید کړی. دا چې د ولسمشر کاری موده هم رښتیا پای ته رسیدلې، آیا ستره محکمه دا صلاحیت لري چې د ولسمشر د کار موده وغځوي؟ د سرپرست حکومت وړاندیز قانوني بڼه لري؟ آیا راتلونکي انتخابات به شفافي؟ دا ټول مسل مو د افغانستان د جمهور ریاست د کاندید او د جمهور ریاست د کاندیدانو د شورا غړي شهاب حکیمی او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل سره څېړلې دي. میلمنو ته خره اغلاس وایم. استاد محترم، لومړی پوښتنه لته چې نه پیلو، د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا غوښتنې څه دي؟
د افغانستان د نوماندانو د ریاست جمهوری نوماندانو شورا غوښتنه دا ده چې موږ مخکې له مخکې پخوانی ولسمشر اشرف غنی ته طرحه ورکړې وه چې دغه طرحې په اساس باندې دوې لارې لري. اوله لاره یې دا ده چې دوی کېدی سي په حکومت کې پاتې سي، خو د سرپرست په حیث مونږ ته ټاکنو کې باید برخه وانخلي. په دې چې موږ غواړو دا ټاکنې شفاف او عادلانه او د قبول وړ سرته ورسیږي. دوهمه طرحه دا وه چې دوی باید یو ملي اجماع ته غاړه کېږدي، او په هغه ملي اجماع کې چې د سلو کسانو نه تشکیلېږي، ملي شخصیتونه، سیاسي احزاب به یې، نوماندان به پکې وي، ټول درې کسان د سرپرست په حیث د حکومت واک به ترلاسه کړي. د دوی به یو کار دی چې عادلانه ټاکنې سرته رسوي، او بله وظیفه د دوی دی چې دوی سولې د پاره یا مصالحې د پاره زمینه مساعده یي. دواړه ته دوی غاړه کېنښود او دوی په غیر قانوني شکل تر اوسه پورې ادامه ورکوي. مونږ په دې فکر کې یو که دوی پاتې سي چون پخوانی تیروتنې چې دي په 2014 او په 2018 پارلماني انتخاباتو کې ډېرې تیروتنې وسوې، یا به قصدي وي یا به غیر قصدي. مونږ فکر کوو که چیرې دا ولسمشریز ټاکنې بیا په همغه طریقه باندې سرته ورسیږي، دغه وینه تویدنه یا وینه بهیدنه په افغانستان کې دا به ادامه پیدا کړي، مونږ به هیڅکله ثبات سیاسی ثبات ته ونه رسیږو.
حکمت صاحب محترم، تاسو د استاد خبرې واورېدلې. د یوازې د کاندیدانو د شورا غوښتنې دي که د ټولو جمهوري ریاست کاندیدانو په ګډون د حزب اسلامي غوښتنه هم ده؟
حزب اسلامي افغانستان د تیرو پارلماني انتخاباتو په رابطه هم خپله طرحه درلوده او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه هم طرحه لري، او دغه طرحه له حکومتي چارواکو سره او همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړې ده. په دې طرحه کې یوه غوښتنه زمونږ دا وه چې د ټاکنو په سیستم کې باید بدلون راشي. دا اوسنی سیستم زوړ سیستم دی، له کاره لوېدلی سیستم دی، تقلب ته زمینه مساعدوي. نو په کار ده چې ټاکنې په یو نوي او عصري سیستم ترسره شي. په څنګ کې د احزابو قوي نظارت دی چې احزاب باید په دې پروسه نظارت ولري. همدارنګه د بایومټریک مسله ده چې باید فول بایومټریک رامنځته شي او ټاکنې په آنلاین ډول ترسره شي، او ټول افغانانو ته هغه که په داخل کې دي او که په خارج کې دي دوی ته په ټاکنو کې د ګډون زمینه مساعده شي. دې ته ورته ځینې نورې غوښتنې دي چې مونږ له مسؤلینو سره شریکه کړې دي. ولې متاسفانه چې حکومت او د ټاکنو کمیسیون دغو غوښتنو ته اعتنا نه ده کړې، ولې هڅه کوي چې بیا هم ټاکنې د تیر په څیر له تقلب او درغلیو ډکې وي او مهندسي شوي ټاکنې ترسره کړي، او په نتیجه کې داسې څوک د جمهور رئیس په توګه رامنځته کړي چې هغه دوی غواړي، یعنی په خپله جمهور رئیس غواړي او حکومت غواړي هڅه کوي.
تا مخکې د ټاکنو د اصلاح غوښتنه وکړه، د حکومت اصلاحات کې راوستلي او د اصلاحات هم د ګوندونو د مدني ټولنو د انتخاباتو د څار بنسټونو په وړاندیز باندې اصلاحات راغلي. آیا د اصلاحات نه دي چې اوس کوم روان دي؟
وګورئ، دا دې ته موږ اصلاحات نشو ویلی. اصلي غوښتنه د ټاکنو په سیستم کې د بدلون غوښتنه ده چې متاسفانه دغه غوښتنه نه ده عملي شوې. تر څو پورې چې دغه اوسنی سیستم وي، په دې سیستم ټاکنې دا د افغانستان د ملت له رایو سره جفا ده، ځکه خلک رایه ورکوي. ولې په نتیجه کې هغه څوک بریالی کېږي چې هغه د افغانستان د ملت د ارادې ښکارندوی نه کوي.
تر نورو دونکو غواړم دلته لږ وضاحت ورکړم. یو سینټیوي سیستم ده او بل ایم ډی آر سیستم ده. د افغانستان د نوي قانون له مخې د انتخاباتو باید ایم ډی آر سیستم سره ترسره شي، خو په مخکې له دې چې دغه قانون توشي او نافذ شي، جمهور ریاست همدارنګه د کاندیدانو او حزب دا ومنله چې دغه د جمهور ریاست انتخابات د سینټیوي په سیستم باندې ترسره شي. استاد محترم، تاسو د سرپرست حکومت غوښتنه وکړله، سرپرست حکومت به په دې وتوانېږي شفاف انتخابات ترسره کړي؟
که چیرې حالت داسې وي، یو څوک موږ د سرپرست حکومت یا د سرپرستی حکومت غوښتنه په دې اساس کړی و چې یو نفر څه په خپله کاندیدي او بیا خپله راسي نورو کاندیدانو سره ولوبېږي، دا ډېر طبیعي ده چې د ځان په ګټه هر هغه غیر قانوني کوشش چې هغه کوي څه باید جمهور سي. بیا په تیرو ټاکنو کې مونږ تاسو ولید څه پارلماني انتخابات ټاکنې وي او څه ریاست جمهوري، څه له تقلب نه ډک انتخابات ترسره شو او هغه افتضاح یا رسوایي مونږ تاسو ولید. نو چون هغه تجربه او د دوی دغه خاص څه غواړي چې بیا رئیس جمهور سي، مونږ ته دا اشاره راکوي چې یا دا ثبوت مونږ ترلاسه کوو چې دا سړی نه غواړي چې رښتینی انتخابات وسي. مخکې له دې نه چې هغه رسوایي ته ورسیږو، مونږ غواړو چې مخه یې ونیسو، یو بېطرف سړی یا بېطرف ګروپ راسي، د اختیارات په لاس ونیسي، بیا دی مهرباني دي وکړي لکه نورو کاندیدانو غوندې دی میدان ته راګرځي، لوبه وکړي. که ده بیا وګټله په هغه صورت صحیح ده، مګر په داسې یو حالت کې چې دی هم لوبه کوي او هم غواړي چې ریفري واوسي او قضاوت وکړي، په دې صورت کې مونږ نسو کولای چې اصلي هدف ترلاسه کړو.
اخمل صاحب، د اسلامي غوښتنه هم د سرپرست حکومت ده؟
ښه، مونږ په دې باور یو چې د اوسنی حکومت د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته مشروعیت نه لري. که څه هم په خوایم مشروعیت نه درلوده، ځکه دا د بهرنیانو د توافق په نتیجه کې رامنځته شوی دی، ولی هغه نسبي مشروعیت چې درلوده هغه د جوزا د لومړۍ نیټې وروسته نه لري. او کومه پریکړه چې سترې محکمې په دې رابطه کړې د حکومت د دوام په رابطه یا د اساسي قانون د تفسیر په رابطه، دغه پریکړه متاسفانه چې دا د دوی صلاحیت نه دی چې د حکومت د دوام پریکړه وکړي.
دغه یو اورف بولي، ګرچې قانون نه، د دوی وایي چې په 2009 او 2014 کلونو کې چې کله کرزای صاحب په واک کې وستره محکمې دغه پریکړه کړې و چې دوی اورف په بنا باندې بیرته دغه قانون ورنه جوړ کړ، او وستره محکمې فیصله وکړه چې کولای شي اشرف غنی تر بل جمهور رئیس پورې دای په واک کې پاتې شي.
او ګورې افغان صاحب که حامد کرزی هم دا پریکړه کړې و، یو ناسمه پریکړه ده، او که اشرف غنی هم دا پریکړه کوي، یا دا هم دې ته مونږ نشو ویلی چې دا یو قانوني او سمه پریکړه ده. اصلا د سترې محکمې صلاحیت دا نه دی، ځکه که چېرته سترې محکمې دا صلاحیت درلودی چې یو چا د حکومت موده وغځوي، بیا نو ټاکنو ته څه اړتیا وه؟ بیا به سترې محکمې ته مونږ مراجعه کوله، او یو څوک به یې د جمهور رئیس په توګه انتخابوه، او تر عمره به هغه جمهور رئیس و. ګورئ، دغه دا د ټاکنو مشروعیت تر سوال لاندې راولي، دا د افغانستان اساسي قانون تر پوښتنې لاندې راولي، او دغه ډول پریکړې په دې معنا دی چې اشرف غنی غواړي د خپل حکومت بقا تضمین کړي. نو موږ د دې مخالف یو، ولې تر هم دا ده چې د جمهور رئیس محترم نوماندان همدارنګه په خپل جمهور رئیس اشرف غنی او د سیاسي احزاب و مشران او د افغانستان مطرح سیاسي شخصیتونه دوی باید په خپلو کې سره کینی، او دغه ستونزې ته د حل یو معقوله او عملی لار ولټوي.
یعنی په یو میکانیزم کار وشي تر څو پر شفاف انتخاباتو ته لاره هواره شي.
اوس که موږ ګورو دغه پریکړه یو اړخیزه ده، چې اشرف غنی غواړي چې د جوزا لومړی نیټې وروسته خپل واک وغځوي تر څو چې انتخابات ترسره کیږي. دا پریکړه موږ ته یو اړخیزه ښکاري، دا د افغانستان د ولس او د ملت له طرفه دغه پریکړه نه ده شوې، دا فقط د ارګ پریکړه ده. ولې موږ وایو چې راځي که غواړو چې دغه ستونزې ته د حل یوه معقوله مناسبه لار پیدا کړو، لاره یې همدا ده چې ټول لوري، ټول قضیه کې شامل او مطرح لوري، دوی باید په خپلو کې سره کینی، داسې یوه لاره غوره کړي چې هغه د ټولو په توافق وي، او ټول تایید کړي چې دغه لار مناسبه لار.
استاد حکیمی، که به خود افغانستان سیاسی امنیتی وضعیت تو ګورو، لبل خود سولې خبرې روانې دي، ناسم وضعیت کې یو افغانستان کچی د سور پرس حکومت راځي، وضعیت بلا پسې بتر نسی، خنه دا نه ده چې تاسې د جمهور ریاست محترم کاندیدان ل ولسمشر سره کینی لکه مخکې چې حق مال صاحب یادونه کړ، په داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې ستونزې ته د حل لار پیدا شي، یعنی ستونزې نورم ستونزې نسی.
اول خو مخکې د سترې محکمې پاکله د عرف پاکله تاسو لري، د غور حقوق دانان ټول وایي، قانون پوهان وایي، عرف خلق را منځته کوي، حکومتونه نه رامنځته کوي. یعنی د خلکو په مابین کې کله څه یوه مسله په متواتر شکل او معقول شکل، قابل قبول شکل باندې دوی یو عمل ته، یو صحیح عمل ته په اصطلاح سره تکرار ورکوي، بیا هغه ته عرف ویل کیږي. مثلا یو نفر نشي کولی په حکومت کې ستی او کار کوي، بیا بل نفر په حکومت کې راځي، هغه هم دا عرف هغه کوي. یوه خبره. دوم خبره، د حامد کرزي په ارتباط زه معلومات لرم، کله چې کمیسیون د انتخاباتو په هغه وخت کې ملل متحد پیسې ورنه کړې، نو کمیسیون انتخابات راغی، رئیس جمهور ته وویلې چې قصه داسې ده، ته څنګه کوې؟ ده وویلې چې زه آماده یم چې سبا د انتخابات ترسره شي. په دې حساب باندې دا مسله لاړ د قانون اساسي نظارت کمیسیون ته، چې په هغه وخت کې قاضي صاحب ګلرحمان مشر و، دوی کیناسته نوماندانو سره، په هغه وخت کې لس دولس نوماندانو، دوی کیناسته ملل متحد سره یو ځای، څه مشکل تخنیکي دغه شی ده، تاسې څه وایئ؟ ټول نوماندانو ویلي چې هیڅ فرق نه کوي، یو میاشت پس یا دو میاشت پس دا انتخابات روسی، تر هغه پورې چې د کمیسیون مشکل حل شي. اوس هغه حالت نه ده، حالت هغه حالت نه ده. رئیس جمهور خپله هم نه نوشته کوي، نه د اداري مول له طرفه یو مکتوب لیکي چې داسې قصه د تاسیسوی هغه قاضیان د وخت د دوی وخت هم دوی باطل وو او هم وخت پوره ده. دوی کاغذ ترشه کوي کوي زی دا عرفت تاسو دمه ورکې. دا یو مسله. دوامه مسله تاسو ویلې ریاست جمهوری رو ماندانو تر حد سینه واسه په ملک دسی او بدلون راسی چې ټول شیان چالش یا ننګونی سره مخامخ سي. حکومت به هماغه حکومت امنیتی قوای خپل کار نه کوي، مامورین به خپل کار کوي. دوه درې کسان چې هغه دوی دا انتخابات او کمیسیون اداره کوي، مهم ده چې د حکومت په راس کې راسي تر هغه پورې چې رماندان مطمئن سي چې دوی د لوبې طرف نه دي او دوی فقط هغه کسان دي چې غواړي دا انتخابات په میاشت یا دوه یا درېو میاشتو کې سر ته ورسي او واک هغه منتخب رئیس جمهور ته وټاکي. په دې حساب موږ فکر نه کوو چې کوم امنیتي ستونزه یا کوم سیاسي مسله رامنځته سي. حتی دا زمینه د سولې دپاره ډېر کومک کوي. په دې چې د طالبان اسلامي تحریک اوس وایي چې موږ دې حکومت سره نه غږېږو، دا باید مستفی شي، پس له هغه نه کوایي سود دي او افغان پایس ورسره کینو. نو زمینه د طالبانو دپاره مهیا کېږي چې دوی هم سولې ته غاړه کېږدي، یوه خبره. او دوهمه خبره دا ده چې دوی حتی کوی سي چې په انتخاباتو کې بیا برخه واخلي.
اکمل صاحب، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي موږ چمتووالی نیولی ده. څو ورځې وړاندې د انتخاباتي کمیسیون کې د کمیشنرانو تر منځ هم ځینې څرګندونو شاهدانو موږ تاسې چې د دوی په ادعا یې وکړه چې هر انتخابات په کمیسیون په کارونو کې مداخله کی. تاسو د حزب اسلامي د چې تاسو یو کاندید هم لرئ د مطبوعاتي ټیم د غړي په توګه باندې دغه اندېښنې پر ځای بولی، واقعا داسې اندېښنې موجودې دي؟
په دغه اوسنیو شرایطو کې د شفاف او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل امکان نه لري، ځکه امنیتي وضعیت د دې تقاضا نه کوي چې موږ د وکولو شو په افغانستان کې رڼې ټاکنې ولرو. په څنګ کې د حکومت او کمیسیون چمتووالی په هغه کچه نه دی چې د دې تضمین وکړي چې په افغانستان کې د رڼې او عادلانه ټاکنې ترسره شي. په دریم قدم کې په دغه پروسه کې د مداخلې موضوع ده، هم بهرنیان د ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي او هم په خپله حکومت. دا زموږ لپاره ډیره د تشویش خبره ده او موږ بار بار د خپل اندېښنې له کمیسیون سره شریکې کړي دي، ولی متاسفانه چې کمیسیون د حکومت تر اغیز لاندې دی او هغه څه چې په کار و خپله بې طرفي نه ده ساتلی.
استاد محترم، په دې اړه تاسو اندېښنې څه دي؟
زه حوال وایم چې دا کومې خبرې چې د ټاکنو کمیسیون کوي چې موږ آماده یو چې دا کار ترسره کړو، دا زه نه منم او په دې کې اوس دا توانایي نشته چې په افغانستان کې دوی ټاکنې ترسره کړي. په دې چې 70% خاوره هم دا اوس د اسلامي تحریک تر کنټرول لاندې یا تر تهدید لاندې ده. علاوه پر دې دوی خپل قوتونه په متواتر شکل جمع کوي له مختلفو ولسوالیو نه، تاسو به خبر یاست. نو امنیتي حالت ښه نه ده، مشکل ده. دوهمه خبره دا چې آیا دوی کوئ سي یا نه سي کوئ. زه دغه سړی نه پیژنم، د مولانا عبدالله، مګر زه د جرأت ستایم چې کومې خبرې څه شته دي خلکو سره یې شریک کړه، خپل مسؤلیت یې رفع کړه. ما د ته رایه نه په څه د ما آواز هم دی کېدی شي، ولې ما د ته رایه نه ده ورکړی. ممتاز چې دی راغلی، اوس زه د ده دا جرأت ستایم. آفرین چې کومه خبره څه شته دی دوی ټول باید وایي. نو په دوی کې نور خلک چې دي هم ښه خلک دي، یا به محافظه کاری کوي یا به دوی فکر کوي چې اوضاع ګډه وډه نه سي. نو په دې خاطر، مګر واقعیت دا ده چې دوی انتخابات سره کوي.
استاد محترم، ته بل ټکی ده، دا کمیشنران چې راغلي دي سیاسي ګوندونو مدني ټولنو معرفي کړي دي. کمیشنر دومره کمیسیون یا خپل کړنو ته وفادار نه، لکه خپل تنظیم یا ګوند یا ټولنې ته وفادار. دلته ستونزه د دې طرف هم ده، کیدای شي د کوم جمهور ریاست د کوم کاندید لخوا د دکتې سوی دا کار کړی لپاره چې انتخابات ستونزه ته ورسي.
که زه هغه خبر وکړم چې دی کوم ګوند پورې تعلق لري او د خپل ګوند یا د خپل جمهوري ریاست کوم کاندید چې د طرفدار ده، هلته زه هم دوی رایې ګټلې دي د څو کسانو نه، هلته راغلي دي. د دې طرفدار به کېدی سي یو نفر وو، مګر دوی اته نه رایه ګټلې دي. مانا دا چې مختلف خلک ورته رایه ورکړی، ما ورته رایه نه ده ورکړی. ممتاز دی واوري راغلو په دې هغه باندې دا د کمیسیون د کړنو په اساس درته وایم، دغه ضعفونه چې په مابین کې موجود دي، زدر توایم سدوی نشی کولای او راغلو د ارګ د مداخله په ارتباط خه وز که زه مشخص وایم زبط کاری کوم زه خودمو په دفتر کې دسیده کوم کار څه کوم ا د دروازه پیرادار مکلف ته څه کار وکي ترغه پورې چې د مشرانو و اغنی په اصطلاح سره امر نی د لاندې خلک هیڅ کار نیسی کوي نو زه فکر کوم چې په هر کې یو پروسه یو سیستم روانه ده چې دوی غواړي چې دا کار تر کنټرول لاندې ونیسي او دوی دا انتخابات وګټي. یو بله مسله دوی ویلې د بهرنیانو مداخلې په ارتباط بدبختانه اوس افغانستان داسې یو حالت کې ده چې د مونږ نظامي قوتونه د مونږ ملکی فعالیتونه او دمونگ اکثر برخی ده بحرانیان و پواسطه باندی پیسلا سر فنکیگی او دوی دمونگ ده مشکلاتو یا دمونگ ده جوند تقریبا یو برخه گرزیدله. په داسې یو حالت کې چې دوی اوس راغلی دی په کمیسیون کې دي، زه فکر کوم چې دوی منحیز دی او سهامدار د ځان حق بولي چې دوی باید په کمیسیون کې موسی، دوی باید وزارت دفاع کې موسی.
د قانون له مخې، د انتخاباتو د قانون له مخې یوازې دا دوه کمیشنران چې دي د نظارت حق لري، د رایې ورکولو حق نه لري. درنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون په اړوند دغه پروګرام ته مو د جمهور ریاست ویندویان هم راغوښتي وو، خو له بده مرغه دوی حاضر نه شول چې خپل په بحث کې راسره ګډون وکړي. تیر ورځ د جمهور ریاست ویندوی نیولی دوی چې د کوم د کاندیدانو د شورا چې کومې سرګندونې د دوی کمپاینونه بللی وو. حکمل صاحب محترم، کچیر انتخاباتو کې د ستونزې همداسې مخکې ولاړې چې د کمیشنرانو ترمنځ باندې څه یو امکان لري جمهور ریاست انتخابات ترسره کیږي که نه ترسره کیږي؟
زه فکر کوم چې انتخابات کېدای شي یو بنبست یا بحران سره مخامخ شي. اول خو زه ډېر مطمئن نه یم چې هغه انتخابات چې موږ یې غواړو په هغه ډول انتخابات ترسره شي، خو که ترسره هم شي زه فکر نه کوم چې پایلې د افغانستان ملت ته د منلو وړ وي، ځکه موږ په خپلو سترګو وینو همدا اوس په خپله کمیسیون اعتراف کوي. تاسو به د مولانا عبدالله خبرې اورېدلې وي چې هغه وایي چې موږ ته ارګ د خانه هدایت کیږي او ارګ د موږ د کمیسیون په چارو کې مداخله کوي. دا په څه معنا ده؟ دا په دې معنا ده چې دوی اصلا ارګ او حکومت نه غواړي چې ټاکلې داسې ترسره شي چې د افغانستان خلک د تقاضا لري. نو زه فکر کوم اول خو موږ مصمم یو چې په ټاکنو کې د درغلیو مخه ونیسو، د تقلب مخه ونیسو، د بهرنیانو د مداخلې مخه ونیسو، د حکومت د مداخلې مخه ونیسو او قوي نظارت وکړو. دا د سیاسي ګوندونو او د احزابو مسؤلیت دی چې دغه پروسه په داسې ډول رهبري کړي چې وکولو شي د افغانستان بحران ته د پای ټکی کېږدو. انتخابات هیڅ بدیل نه لري. انتخابات د افغانستان د بحران او د جنگ د جنگ د مهارولو یوازینی لاره ده. موږ مصمم یو چې انتخاباتو کې ګډون وکړو، د انتخاب داسې انتخابات ترسره شي چې هغه د افغانستان د ملت د ارادې ممثل وي. ولې دغه اوسنی فعلي وضعیت چې موږ وینو دا طبعا انتخابات بحران ته بیایي او که حکومت او بهرنیان په دغه پروسه کې خپلو مداخلو ته ادامه ورکړي بیا به داسې یو بحران سره مخامخ شو چې بیا مسؤلیت د همدوی پر غاړه.
استاد محترم، تاسو وړاندیزونه درلودل، جمهور ریاست اوس هم وړاندیز لري، انتخابات خپلواک کمیسیون ته هم وړاندیز لري، که چیرې دا وړاندیز ونه منل شي په همدې منوال باندې هر څه داسې مخکې ولاړ، پایلې به تاسې د منلو وړ وي؟
موږ خو فیصله کړې که چیرې د رڼو او عادلانه او د قبول وړ انتخاباتو ته زمینه مساعده نه سي موږ دا انتخابات تحریموو. او کدی سی شورا د شورا آخری خبر هم دغه ده، منتها اوس مونږ کوشش کوو تر هغه وخته پورې کار وسي چې زمینه مساعد سي چې صحیح انتخابات له خیر سره په لاره واچول سي. که چیرې دا ونه سه او مونږ مطمئن سو چې بحران ته ولې د بحران برخه ځان وګرځو، مونږ په اسانۍ سره وایو چې مونږ انتخابات نه کوو. ته پوهېږې دا قدرت به د تا وي، لکه چې اوس ده ته کوی سي چې خپل کار ته ادامه ورکړي، منتها مونږ انتخاباتو کې برخه نه اخلو.
اکمل صاحب، د حزب اسلامي دریځ هم دا ده؟
وګورئ، موږ وایو که ټاکنې شفاف عادلانه او د افغانستان د ملت د ارادې په نتیجه کې رامنځته نه شي، دا طبعا د جنګ د دوام باعث کیږي، د بحران د دوام باعث کیږي. او غوښتنه مو دا ده چې له مسؤلینو څخه البته چې راځئ دغه د افغانستان ملي پروسه د افغانستان د خلکو امانت دی، دغه په داسې ډول دغه پروسه مخته بوزو چې وکولای شو د افغانستان بحران ته د پای ټکی کېږدو او همدارنګه د جنګ مخه ونیسو او په نتیجه کې داسې یو جمهور رئیس رامنځته شي چې هغه د افغانستان د ملت د ارادې په نتیجه کې رایه اخیستې وي او حق ورکو چې 15 کاله حکومت وکړي او که حکومت یو اړخیز اقدامات کوي او د سیاسي ګوندونو او د نمایندانو غوښتنې په نظر کې نه نیسي تبن د دې پایله به هیڅ چاته د منلو وړ نه وي.
استاد محترم د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې که دا بحث راجمع کړو، ارګ د کمیسیون چارواکو ته تاسې وړاندې څه د کمیشنرانو ته چې دوی باید څه وکړي؟ آیا د ارګ همدغه فشار ته تسلیم سي که خپل مستقلانه هغه کوم چې قانون له مخې د عمل وکړي؟
د مونږ پیشنهاد د ما شخصا او د نمایندانو پیشنهاد دوی ته دا ده چې دوی له جرأت نه کار واخلي، دوی په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي، دوی باید دې حالت ته ځان ونه رسي لکه تیر کمیشنران څو څارنوالي ته معرفي سوي دي او روزانه ورنه تحقیقات جریان لري. الداسې کار بل چا خراب کړي او دوی بېچارګان هلته تحقیقات ته ناست دي. نو په دې حساب باندې د مونږ پیشنهاد دوی ته دا ده چې له جرأت نه کار واخلي، خپل اتحاد وساتي، همبستګي وساتي، کوشش وکړي چې دغه انتخابات په صحیح طریقه باندې سرته ورسیږي او چاته د مداخله اجازه ورنه کی او چاته دا ځان هغه دوی باید تشویش ونه کی چې دوی به برطرف کی. دوی برطرفی کی نه، په دې چې د نماندارو په واسطه د رای په اساس دوی هلته تللی دي، هیڅوک نشي کولی چې دوی برطرف کی. که برطرف هم کی چون حکومت غیر قانونی ده په دې حساب نشي کوی هیڅ تشویش ونه کی.
د حکمل صاحب د حزب اسلامي وړاندې څه ده کمیسیون ته؟
ګوره افغان صاحب، موږ مشخص کمیسیون ته څو وړاندیزونه لرو، په خوام درلو دل وسی بیا لرو، تاکید مر باندې کو چې دغه وختنی ومني. اول د انتخاباتو په سیستم کې بدلون دی، دا باید حتمی راشي. کچیرته په د اوسنی سیستم په ایسین ټی وی انتخابات تر سره کیږي، د دې نتیجه مونږ ته د منلو وړ نه ده. یو دویم د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو نظارت دی، دوی ته باید دغه موقع او چانس ورکړ شي چې په دغه پروسه له پیل نه تر پایه قوي نظارت وکړي. د بایومیټریک موضوع ده، هغه بایومیټریک چې د پارلماني انتخاباتو په وخت عملی شو هغه مونږ ته منلو وړ نه دی. بایومیټریک باید په عصري وسایلو وي، آمادګي ورته کمیسیون ولري، په آنلاین ډول وي، شفاف وي او همدارنګه داسې بایومیټریک وي چې هغه وسایل چې دوی استعمالوي هغه به استعمال نشي، باید نوې خریداري کې هغه مدرن وسایل چې پیشرفته وسایل وي. او بل د افغانانو ګډون دی په انتخاباتو کې، ټول افغانانو ته، هغه که داخلي بېځایه شوي دي، که هغه مهاجرین دي، او هغه که په ملک کې دننه دي یا بهر دی، ټولو ته باید دا موقع ورکړ شي، زمینه ورته مساعده شي چې دوی په انتخاباتو کې برخه واخلي او خپل ځای وټاکي.
د افغانستان د جمهور ریاست کاندید او د جمهور ریاست د کاندیدانو د شورا لغړی شهاب حکیمی او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم لغړی فضل غنی حقمل څخه مننه چې په بحث کې مرا سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په هند سره خلاصي وی
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
ادم سوز سوز منم زمینره نره خوگیگی زمینره نره 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 خوگیگی دمایان ولی بیلیگی دمایان ولی بیلیگی دمایان ولی بیلیگی دمایان ولی بیلیگی